دي لاند خبرونا. دا پختون ژغورنی غورزنګ بشر منظر پختین وای په پختونخوا کې پاتیر شول کلونی کې نشته اتیا زر کسان وشل شوی چې سباند 9000 د خیبر اوسیدونکو او پختون د سرګندونې نن د خیبر پری کې للم کې د پختون قومي جرګې ته خپل وینا کې کړی دی. پختون ویل د کسان پغه جګړه کې وشل شوی چې د پختون جګړه نه و. د جرګې لسمی د صدر رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وای د جرګې په ځای کلو سکرین لګیدل او لارې خلکو ته معلومات ورکول کیږي. تمامه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمون ولی دمنتی او انتظامی سنزل کبالا دا جرگه نن دا اکتوبر دولسه مرسمن پایل شوه. پختانو دا دری ورزنی جرگه پسیمه که دروان نامنی و جبری لدرکه که دو او دا پختان میشتو سیمو دا وسایل و دواک دا سنز و یوشمنو رو چارو دا هواری او پاره دا پریکلی که ولو پاره را بلالیده. دا غی دری ورزنی جرگه تا دا پختان میشتو سیمو بیلا بیلو سیمو چخه پذر هاو کسان ورغل دی. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوش شوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندې تیر کړی و را خوش شوي او د ایران د سفارت له لارې بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوی دی. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه باندې 270 سره افغانان له ایرانه راایستې دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی. ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامي کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرایلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتلې. اسرایلو تر اوسه د دې د پاره څه نه دی ویلي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړند ماشومان سره په ځای کینن او زموږ ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای، فنګرې ده کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري. خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړو 200 روپۍ. دا اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
دا یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې. دغه یو میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلې او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منرتونکو له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان مېرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو مېرمنو په تېره دېغو ژوند ور تریخ کړل چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی. یو مېرمن په دې اکله وایي
فورس کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دا ډیر نه خو په
کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور اعضای هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلاوی کار کوو، کېدای شي خاوند به کار کوو، کېدای شي ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فرصته تر سترګو پورته کېږي. کاروبار نو یې کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه چې ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل دسې د کور خرڅ هم نه شي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نسم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په 30 روپۍ تن فروشي کړی، 30 روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د 5 څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه
بندوی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به بیا د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نه سي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات څه خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چربی سي کړي، د اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیاتې خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دی په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي، نو ډېر نجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کار مندان می اخلم، ز کور په کور سروي کوم، زم له فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکاس دوی راستي اړ اقل لغه افسردګۍ نه خلاصي، لغه مریضۍ نه خلاصي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګان، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند اته هغه تصمیم دی آینده ونیسي. نو د دې لپاره زه د کورسونو مو ایجاد کړی دي چې د انجونې نه امید نه وستي، اړ اقل چې راستي ضروري ورکوم سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې ادې قلم او عرفه زده کړه ام مصروفه سي.
بله لیلی ماجان رزوري، تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی و زلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه، په بخش خیاطي او مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویتي اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي، ادې اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه، درته وځي چې په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی سي موږ ته یو دایمي ځای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعدې کمی کولی سو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمند دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې وستي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چلسوتون کې فارغه کړې، دغه یوم یاست کیږي دوی به اته له کورسنګینه له خوره د کارتینونه له دې جاینور نه وراتلی او ډیرې به تا کرانه دلوده دی موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلی اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مرته ډیر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخیسته د چا چې مسیر لري و ما فیس ترې نه اخیسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډیره په علاقه مندۍ به راتلی نو ډیر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیزاندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې رقمي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میمارم ته چیرته ځي
ډیری ځایو کې هتا په شفاخانه کې چې یو کس د زی تنا مراجعه کوي د وینې د ماینې لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې نوم به درته ناخلم وړم ورځ هم دغه خبر هم دغه قضیه تیر رسوله چې یو ښځه په سنو سال 15-40 کلنه وه یا په 50 وه وای ولې د مارم نه ده و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه هغه له دې ځای ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره یې راس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونکړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسی کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالین ښه خرڅیږي افغاني کالي ښه خرڅیږي څه شي ښه خرڅیږي
بل هم افغاني کالي خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم هم دغه سي افغانستان خلک خو وسنه لري چې وایخلي مونږ هم چې د کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ ته راوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین مونږ ته 10,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد مونږه خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه د غونډې خزیکي او د ګنډې افغاني کار څه د غونډې خزیکي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډې خزیکي کنه د لاس کار غونډې خزیکي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالې باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیمه میاس فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مور دوزی ده مثلا گراف ده نه اینه پټي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دسترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کینی. ډیری ښځې دي بچان لري، د ورځې کار نسي کولی، د شپې ورته کینی، د سترګو دید له بای نه ځي.
بله، او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي، د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه او جیب کې دي. زحمت ښځې باسي، تاسو غواړئ همدا ووایه؟
وو په دې سي مونږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري، اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډیي ته چای واخلي. مجبوره ده نارینه به ځي، او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ته ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې هر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډیره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډیر درد ولیده، 15 اولاد د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدې غستنې له څوکه ما پیدا کړ، او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکه مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه د درس وایي، هغه مې د درس لپاره لیږلې چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تیر شوی ده، ما لیدلې ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکل ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکی پلان بچه وی افغان جنو ته، افغان میرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې الیځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بیرته سرمایه کیږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړیږي، مارک وهل کیږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي په خپلو پکو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم
که اوس درته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې؟ علاقه دې سره وه؟ د ژوند مجبوریات و څه و؟ ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، 15 له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې شوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل. فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی، په منډو کې تیر شوی. وخت چې واده سولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچهداره وم، مکتب مې ویلې، میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرسو، اولاد مې مرسو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنه وه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسه کېږي ورته کومې، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان میرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نه امید نه سي. په دې خاطر چې مونږ دغه ځوان کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نه امید نه سي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې با همته دي. شکر ټول افغانان به با همته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې با همته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی دسې امنیت ساحه کې دوی احساس کی او دسې د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي. سینه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکي. په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي. مونږ دسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم دسې نور خلک موسي. یعنی دسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسف نه داسته په مدو موطن کې. او دا د دې حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نور خلکو د ازادۍ مخه نه نیسي. حق لري که خزه د کندر د هر کار ته دی باید د زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاند دي او دای لیکل سي دي په منابع کې ستنه. د هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د دې پیغمبر سره وادو کی د تجارت او تجارت کوو. یعنی استقلالیت درلود بیا ورسره تخبل تجارت پس تلله او د ژوند کوو. د پدې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک ته بده کی شلکی کی تخبل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پری دی. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بده کی شرعي دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.